द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 اگست میاشتې یو ډیر شمنېټه ده دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می افغانستان کې تا واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې یو لس نیم بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایو ملند کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د بشري حقوقو کارکونکو د پاکستان نه غوښتنه کړې زر تر زره دی په زور د بيدرکۍ مخنیوي وکي او د کومې لقبل چې په زرګونو کورنۍ ګرد ملکي د لوی اذیت نه تیریږي د امریکا خارجه وزارت وایان جان کیربی ویلي چې د حقانی وسلواله شبکې په لړ کې د پاکستان سره مسلسل په رابطه کې دي امریکا او هند اعلان کړی دوی به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د یو بل سره همکاري نور هم سیوا کوي او امریکا ویلي دواړه ترکی او د کورد عسکرو په شام کې د داعش پر ضد جګړه زیاته مهمه ده دغه دواړه خواوې د امریکا ملګری دي راځو د خبرونو تفصیل ته د بشری حقوقو کارکونکو د پاکستان نه غوښتنه کړې زر تر زره دی په زور د بيدرکۍ مخنیوي وکي د کومې لقبل چې په زرګونو کورنۍ ګرد ملکي د لوی اذیت نه تیریږي ناقدین وایي د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په زرګونو خلک د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او بیا یې د صحت یا د بندیخانې چې چرته پراته دي هیڅ پته خپل خپلوانو ته نه ده لګېدلې د پاکستان د بشري حقوقو آزاده کمیشن ویلي دي چې په پاکستان کې په زبردستۍ بيدرکه کولو کې اضافه راغلې ده تیره ورځ په ګرده نړۍ کې د بيدرکه خلکو نړیواله ورځ ونمانځل شوه په دې مناسبت په تخت اسلام آباد کې د بيدرکه خلکو خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت او ادارو نه یې د بيدرکه خلکو د خوشی کولو غوښتنه کړې دي د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې یا اف آی اے د طالبانو وجل شوی مشر مولا اختر منصور د شناختی کارډ لپاره د کاغذونو د تصدیق په جرم د چمن سیمې یو قبایلي مشر گرفتار کړی دی د اف آی اے چارواکو ویلي دي چې ملک محبوب نورزی د مولا اختر منصور د کاغذونو تصدیق کړی وو تیره ورځ خفیه پولیسو په بلوچستان چمن ضلعه کې د چاپی پر مهال نوموړی نیولې دی چارواکو ویلي دي چې د مولا اختر منصور د شناختی کارډ او پاسپورټ په جوړولو کې مرستو باندې تورن نور کسان به هم نیسي یاد دی وی چې مولا اختر منصور امریکایي ډرون الوتکې لخوا په برید کې په نوشکي ضلعه کې وژل شوی وو د امریکا خارجه وزارت وایان جان کیربی ویلي چې د حقانی وسلواله شبکې په لړ کې د پاکستان سره مسلسل په رابطه کې دي د ویلي دي چې امریکا اوس هم دغه ډله یو خطر ګڼي او وخت په وخت پاکستانی چارواکو سره په دې لړ کې خبرې شوې دي هغلی جان کیربی زیاته کړه چې د هند سره په اړیکو د څوک هم نه اندېښمن کیږي او امریکا په افغانستان کې د هند لخوا د صلح لپاره د کوششونو ستاینه کوي دا په داسې حال چې امریکا او هند اعلان کړي دوی به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د یو بل سره همکاري نور هم سیوا کوي په نوی ډیلی کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج خبریالانو ته ویلي دي چې دواړه ملکونه په استخباراتي معلوماتو شریکولو او د مشکوک ترهګرو پر ضد د وخت عملی ګامونو پورته کولو باندې سلا شوي دي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری تر مخه د انټرنیټي غلا د کمولو په خاطر یو کړنلاره په جوړولو باندې هم دواړه ملکونه سلا شوي دي د امریکا او هند چارواکي وایي چې په سیمه کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکو په سیوا کولو تر ډیر حد کار شوی دی کوم چې د امریکا خارجه وزیر تر ټولو زیات مهم بلی امریکا ویلي دي چې دواړه ترکیه او د کورد عسکرو په شام کې د داعش پر ضد جګړه تر ټولو زیاته مهمه ده دغه دواړه خواوې د امریکا ملګری دي د امریکا د فوز مرکزي کمان مشر جنرال جوزف ووټل ویلي امریکا د داعش د خطر لپاره د دواړو ډلو په مرسته باوري ده د ویلي دي چې زموږ د ټولو خواوو پام د داعش پر ضد جګړه باندې په کار ده چې وي د نوموړي دې وینا نه یو ورځ وړاندې د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر ویلي وو چې ترکی دې د داعش پر ضد جګړه باندې خپل پام راوګرځي او د امریکا بل ملګري ډلې کوردانو څخه دې سترګې واړوي ځکه چې هغوی هم د داعش پر ضد جنګیږي د ترکیې پوځ او د دوی شامي ملګري وسلوالو په شریکه د ترکیې سرحد سره نږدې د شام په جرابلو سیمه کې د کوردانو وای پی جی او د داعش وسلواله ډلې پر ضد عملیات شروع کړي دي د شام څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د داعش وسلواله ډلې په دویم لمبر مشر چې د پروپیګنډي او تربیت د ورکولو ذمهواره وو په حلب ښار کې وژل شوی دی داعش لخوا تیره ورځ اعلان شوی چې ابو محمد العدنانی په حلب ښار د پوځي حملو په شا د تنبولو لپاره د خپل ځوابي کاروایو یا د عملیاتو د څارنې په وخت وژل شوی دی
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل
قدر مرندون کو دڑی وراڈیو سره نه خبرون تنه خبرنه غد واشنگتن ڈی سی نه غوګی د بشری حقوقو کارکونکو د پاکستان نه غوښتنه کړي چې زر تر زر دی په زور د بيدرکۍ مخنیوي وکړي د کومې لکبل چې په زرګونو کورنۍ ګرد ملک د لوی اذیت نه تیریږي. ناقدین وایي چې د درخګری پر ضد عملیاتو کې په زرګونو خلک د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او بیا یې د صحت یا د بندیخانې چې چرته پراته دي هیڅ پته خپلو خپلوانو ته نه ده لګېدلې. په دغې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار نوشه روان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اگست دیرشم نیټه نړۍ په زبردستۍ د بې درکه خلکو په نوم نمانځي. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون د دې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دي نن ورځ په نړۍ کې د تکلیف سره مخ خزه او سړی ماشومان ملګري دوستان او ټولنې په هغه خپلو خپلوانو پسې ګرځي او معلومات یې اخلي چې په زوره له درکه کړی شوی دي یا غیب دي. په نړۍ کې د لادرک خلکو شمیر په میلیونونو کې دی او په زبردستۍ لادرک کېدو کې چونکې ریاستونه حکومتونه د اغواکارانو او د انساني کاروبار کوونکي ګروپونه په غټه کچه ککړ دي نو په دې علت یې دقیق شمیره هم مخې ته نه راځي. د نړۍ د نورو برخو په رنګ دغه حال د پاکستان هم دی چرته چې د بشري حقونو په رپورټ کې ویلي شوي دي قبایلي سیمو ملکن کراچۍ د هیواد په نورو برخو او بیا په خاصه توګه بلوچستان کې د خلکو په لادرکه کولو کې حکومتي استخباراتي ادارې ککړې دي. په دې حق له د انساني حقونو یو کارکونکي آمنا جنجو وايي پاکستان د بې درکو په کیسونو کې په سویلي آسیایي هیوادونو کې تر ټولو بدنام دی.
پاکستان میں بھی زیادہ تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس وقت بھی قبائلی اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے اگر قواعد کو جمع کیا جائے تو وہ کم از کم 5,000 کے قریب.
پاکستان کے دخل کو پزور اعلی درک کے دو صورتحال ورس پورس خرابی گی. د بشری حقوقو د شمیرو تر مخه تروسا 5,000 پورے خلق بے درک کڑی شوی دی. خو د بلوچستان د لادرک خلکو لپاره جوړ تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړي ماما قدیر بلوچ وای یوازې د لادرک بلوچستانو شمیره د 15,000 زیاته ده. ماما قدیر بلوچ ډیو ریډیو ته د بلوچستانو لادرک کولو کې ککړو خلکو نه پرده اوچتوي او وای
دا پاکستان ایجنسیان او فوج به درک کوي بیا هغه سه پښتانه کوي تحقیقات کئی انویسٹیگیشن کئی بیا دوی وزنی مسخ شدہ لاشون مشتا آستے او ات زر سبالا مسخ شدہ لاشون دا وقت مشتا ملاو سوی دے.
کله چې د بشری حقوقو فعال غړي آمنا جنجوہ نوایس اف امریکا ډیو ریډیو او پختل دوی د حکومت نه سغواړي نوای باید حکومت د لادرک کېدو په اړه نړیوال قانون لاسلیک کړي. مونږ حکومت نه غواړو چې د خلکو لادرکه کول دي جرم وګرځوي. په دې اړه دې نړیوال قانون لاسلیک کړي او دغه دې پاکستان کې عملي کړي. په لوی شمیره کې په زبردستۍ د لادرکه کېدو د کیسونو ترڅنګ د بشري حقوقو پاکستان کمیشن وای عدالتونو کې 250 خلکو مقدمات درج کړي شوي دي خو یوازې د 300 تنانو را معلومولو لپاره مقدمه روان دي او دغه مقدماتو ځکه نتیجې نه راوځي چې پوز او استخباراتي ادارې د عدالتونو د پرله پسې احکاماتو باوجود زموار چارواکی عدالتونو ته نه حاضروي. د بشری حقوقو ډلې وای سیاسي حکومت په دې معاملې کې بے بس ښکاری او د پاکستان عدالتونو په احکاماتو عمل درآمد لپاره جوړې امنیتی ادارې په خپل د خلکو په لادرک کېدو کې ککړ تورن کیږي خو دغه ادارې بیا د دې تورونو صفای لپاره د تسلی وړ ګامونه هم نه پورته کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې ډانچا 13 ورځ د پاکستان چارواکو لخوا په اسلام آباد کې د وی غونډې پر مهال په ډاګه کړې شو خو چینی کارپوهان وایي چې دغه بنیادی ډانچا باندې عملی ګام پورته کولو کې اوس هم د ځینې خندانو وجود موجود دی او دغسې په دغه باندې ډیر د احتیاط څخه کار اخستل پکار دی. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علم دې تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان چین سره په ګډه د اقتصادي لار د اوږدمهاله منصوبې ډانچه را په ډاګه کړې، خو چینی کارپوهان د همکارۍ دغه بنیادي ډانچه بیا عملي کېدو باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړي او وایي دې مت کې احتیاط پکار دی. حکومت ته کال 2015 او 2030 پورې د اوږدې مودې منصوبه د سی پیک په اړه اسلام آباد کې د یوې غونډې په مهال را وړاندې کړه. تر دغه مهاله پاکستان کې د اقتصادي راهداري کې د هغه منصوبو ذکر شوی کمی چې مهمه ګڼل کیږي یا تمه دا چې کال 2013 نه واخله تر 15 پورې به مکمل شي. چینی ترقیاتی بینک د اوږدې مودې منصوبې یو ډرافت تیار کړی کوم چې اقتصادي راهداري کې د منصوبو لپاره ټاکل شوی وخت تعین کوي. دا منصوبه د چین د یوې برخې یوې لار په نوم منصوبه ده. د کوم د لارې بچې 48 هیوادونه په 3 منطقو کې یو کوي. د دې اوږدې منصوبې لاندې د دوانخیز شراکت د لارې د پیسو او معاملې حل کولو نظام خبره هم کیږي چې به ورسره د اندازو تر مخه د درمګړي په لاس د پیسو ورکولو راکولو او خارجي آثارو یا پیسې بدلولو لانجه هم هواره شي. مرکزی بینک دے مت کې اراده لري چې د پیسو بدلولو لپاره نظام با ثابت ساتي او دے مت کې د 540 بلین روپو لوزنامې هم کوي. د اوږدې مودې منصوبې زیاتره غټ ټکي د صوبایي منصوبو په اړه دي. دے مت کې د صوبو د شراکت ته هم ډېر اهمیت ورکړی شوی. منصوبې په مهم ځایونو کې د غټو ترقیاتي پروسو خبره هم کوي، لکه د ترانسپورت یو نظام، IT د لارې یو بل سره تړل، د توانای همکاري، انډستریل پارکونه، زری ترقیاتي او د غربت ختمون. د سی پیک د لارې به د ژوند اسانتیاوې، د اوبو زیرمې او په اقتصادي مت کې اولس یو بل سره نورې رابطې هم کولی شي. پاکستان تمه لري چې چین سره د اقتصادي راهداري د لارې د ساتونکو ځناورو خصمانه روزنې، د کر کروندې مت کې مشینري سرې او دې مت کې د کارخانو لګولو پر سر به کل آمدن کې د 1.5% زیاتوالی د کال 2018 نواخ له تر شلم پورې راشي او ورپسې مالی کال 2016 او 2023 کې دې مت کې به 0.1% اضافه هم وشي. دواړه هیوادونه یعنی چین او پاکستان تمه لري چې خپل منځ اقتصاد به 0.4% مالی کال 2018 نواخ له تر مالی کال 2016 پورې سیوا شي او ورپسې مالی کال 2016 نواخ له تر 2023 پورې به 14% بروخیږي. پاکستان تم لري په هیواد کې به 8 لک نوي روزګارونه هم پیدا شي. دې منصوبې ته راپېخ لټولو غټ چیلنجونه دادي چې دې لپاره جوړه کملاره چې به مرکزی آسیا، سویلی آسیا، سویل ختیځ آسیا او افریقا یو ځای کوي. په داسې حال به امنیت، نړیوال سیاست کې بدلون، کامی پرمختیا پالیسو کې بدلون او ورپسې نسلي او کلتوري تاوتریخوالی غټ خنډانو لري. د پروسې په اړه د پاکستان د خارجه امورو د وزیر اعظم سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز وایي دا ټول خطرات او اندېښنې باید چې په نظر کې وساتلی شي او داسې کولو سره به ورته منصوبه بندي اسانه شي.
د هند او امریکا ترمنځ په نږدې کې اړیکې زیاتې مضبوطې شوې دي او د هند یو وفد د امریکا په سفر دی او د امریکا یو وفد دا وخت د هند په سفر دی او د دغې دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو مضبوطېدو سره په سیمه کې د افغانستان شخړه او بیا نور قوتونو ته هم په دغې اندېښنې په مطبوعاتو کې څرګند شوې دي. د امریکا او د هند ترمنځ په کومو مدونو کې لوزنامې شوې دي، په کومو مدونو کې دوی د یو بل سره نور مخکې تلی شي او په دغې باندې به بالخصوص د افغانستان په ستونزه د پاکستان سره د عمل وي. په دغې باندې څو شېبې وړاندې موږ د خپل همکار زید خټک سره خبرې اترې کړې دي، د هغې نه هم دغه تپوسونه کړي. راځئ چې دغې ته غوږ شو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری دا وخت هند په سفر دی او لومړی چې کوم دغه خبری کانفرنس و دغه سفر په مهال په هغه کې هغه د هند سره چې کوم لوزنامې به کیږي، چا چا سره به ویني او کم کم اړخونو باندې به دې خبرې اترې کوي په هغې باندې رڼا چولی ده چې پکې مهم موضوع هغې وایي چې بله میاشت به د افغانستان د هند او د امریکا در اړخیزه یوه غونډه دی رابلی د افغانستان د مسلو په هکله. په دې باندې به راځو خبرې کوو، خو دلته چې کوم وفدونه راغلي دي امریکا ته د هند لخوا یې کې د مهم چې کوم سفر دی، د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر دے راغلے دل تک او نن یعنی دل تک چې کم د ګل رزوا د امریکا دفاع وزارت چې کم مرکزی دفتر د پینټاګون ال تک د امریکا دفاع وزیر اش کارټر سره لیدکاته کړی د بخنه غوړم او دغه لیدکاتو ورستو دواړو یو ګډ خبري کانفرنس کړی دی چې پکې دوی په رسمي توګه دا ویلي دي چې د هند او امریکا ترمنځ اوس یو لازنامه شو چې لمخه به دواړه ملکونه کولای شي چې د یو بل چې کم فوزی مرکزونه دي نړۍ کې چرته هم دي پاغې کې هغه د لکس شیزونو د پاره هغه استعمالول شي. خو دوی دا واضح کړی دی چې د دې مطلب دا نه دی چې موږ به یو بل ملکونو کې مرکزونه جوړو، بلکې کم چې موجود مرکزونه دي پاغې کې به صرف د اسانتیاوې په غرض چې کم سہولتونه دي هغه استعمالول شي. خو دا هم مهمه ده اشفاق چې دا چې کم خبري کانفرنس وشو په داسې حال کېږي چې سو اونۍ وروسته به د امریکا او د هند ګډ چې کم فوزي تمرینات دي هغه پیل کېږي. دا هر کال کېږي او په دې کې دواړو ملکونو فوزونه برخه اخلي. دیزل دغه تمرینات په هند کې ترسره کیږي. نو دغه یو مهمه لازمه وه چې کومه شوې ده چې یاره د یو بل بیسونه به استعمالوي. خو بیا دا به هم وایو اشفاق چې د پاکستان لخوا په دې باندې اندېښنې څرګندې شوې دي، کله نه هم چې د هند او د امریکا نوکلیایي لازنامه شوې وه، نوکلیایي توانایي لازنامه، د هغې وروسته د امریکا پاکستان دا یو اندېښنه ده چې ګنې هند کوم ته چې پاکستان روایتي توګه باندې خپل حریف یا دښمن ګوري هغې سره د امریکا په تعلقاتو خوشحاله نه ده.
بالکل بل زید خټک د امریکا د خارجه چارو وزارت وایان جان کربی هم څو شېبې وړاندې مطبوعاتي کانفرنس ته دغه ویلي دي چې کینې د هند او د امریکا ترمنځ په دغه اړیکو باندې د چاته هم اندېښنې نه وي، په دغه د سوګ اندېښمن کیږي نه. بلخوا د پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ کوم د افغانستان د نن د روغې جوړې لپاره خبرې تر شروع شوې وي، د هند او امریکا او د افغانستان ترمنځ د افغانستان د نن د سولې لپاره دغه خبرې تر پیل کېدل یا د دغه منځ راتلل سمانه لري، او بل دا چې دغه اخکاری داسې چې ګینې په دغه ځای کې د پاکستان باور ختم شوی دی.
او اشفاق هم دغسې کله نه دغه راپورونه را روان دي، دغه لازنامې کېږي، څېړنکاران داسې وایي چې ګنې د امریکا چې کومه تمه وه د پاکستان ترهګرۍ د خاتمې لپاره پای کې پاکستان ناکامه شوی دی، او اوس امریکا نور ملګري ګوري په دغه سیمه کې چې دغه مسله د افغانستان مسلې ته یو حل راوباسي. نو کې هند هغې ته یو قوي ملګری دا وخت ښکاري. او دا خبره دینه هم واضحه ده چې جان کیری کوم چې د امریکا خارجه وزیر دی هغه په لومړی کانفرنس کې دا ویلی دي چې امریکا په خه او بد طالبانو کې فرق نه کوي یا خه او بد ترهګرو کې فرق نه کوي، مونږ به هر ترهګر پرزد یو او هر ترهګر به مقابله کوو. دغه غا پالیسی دا کم چې پاکستان په حق لویل کېږي چې دوی د خه او بد ترهګرو یا د خه او بد طالبانو تمیز کوي. نو ما په خیال د جان کیری دغه بیان دې ته اشاره ده چې اوس مونږه نوی حریفان ګورو، نوی ملګری ګورو.
ډیر مننه زاید خټک تاسو. مهرباني، ډیر مننه.
تیرا ہفتہ دا افغانستان پا صدر مقام کابل کے ورانکارو افغانستان کی دا امریکی پا پوہنتن خونڑے حملہ کی دیار لس بی گناہ خلق وجلی دی چی اوو پا کی طالب علمان، دری پولیس افسران او دری سوکیداران دی. نن دا امریکی مشہوری ورسپانی نیویارک ٹائمز پا دا غا پیخ خپل یو اداریه لکلی دا دا اداریه سرخط تے پا افغان طالب علمانو نا ترس حملہ. دا اداریه پا شروع کی لیکلی شوی دی چې د افغانستان په صدر مقام کابل کې امریکایی یونیورسٹی په کال 2000 کې پرانستې شوی دا، خو د لومبه ورځې نه دا اندېښنې کې دی چې افغانستان کې د نه ختمیدونکو انخطی جنگ له سبب به دا یونیورسٹی تر ډیری مودې پورې خپل وجود په ځای ونه ساتلی شي. خو د یونیورسٹی طالب علمانو او استادانو چې د خپل مقصد تر سره کولو دپاره د پوهنتون د خلاص ساتلو په باب له د خپل کم پوخ نیت څرګندونه کړې دا، دی د پوهنتون د ژوندۍ پاتې کېدو امیدونه روښانه کړي دي. د کابل د امریکایي پوهنتون ټول اخراجات امریکا وړي، او د دې مقصد د افغانستان د مستقبل مشران تیارول دي. دی پوهنتون په سختو او مشکلو حالاتو کې د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. دی پوهنتون په افغانستان کې د امنیت د خرابو حالاتو باوجود د دنیا ډیر قابل خلک ځان ته راښکلي دي، باوجود د دې چې په روانه میاشت کې د پوهنتون دوه استادان تختولې شوې دي چې یو پکې د امریکې او بل د آسترالیا دی، او چې تر اوسه پورې څه درک نه لګي. نیویارک ٹائمز خپل اداریه کې لیکي چې کابل کې د امریکایي په هنتون د وجود د برقراره پاتې کېدو دارمدار به ګومان کیږي چې هم د امریکایي حکومت په مالی امداد وي. خدا هم یو حقیقت ته چې پراتلون کې موده کې د دې په هنتون د باقی پاتې کېدو امکانات هم ډیر روښانه نه دي. نیویارک ٹائمز خپل اداریه کې نور لیکلی دي چې امریکای او نورو امداد ورکونکو ملکونو افغانستان کې په اربونو ډالر خرچ کړی دي، خو د تعلیم مدله ورکیدونکو مالی امداد یقینا چې په حالاتو کې بدلون راوستونکو رقم دی. په کال 2002 کې د 1 میلیون نه کم هلکان په سکولونو کې داخل شوي دي، هر کله چې ښځې او جنکۍ هغه شان د تعلیم حصول ته نشي پرېښودی. امریکانو چارواکو د افغانستان د تعلیمي نظام په تعمیر په تیرو لسو کالو کې په کروڑونو ډالر خرچ کړي دي، خو نتیجه سډیره زړه پورې نه ده راختلې. د کومو کومو کلیوالو سیمو نه چې امریکنۍ فوج وتلې ده، دغلته پرانستې شوي سکولونه بند کړي شوي دي، او کوم چې پرانستې هم دي د هغو کارکردګي د نشت په سیر ده. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې د لس کال وړاندې حالاتو په مقابله کې نن ورځ افغان اولس ته تعلیمي موقع زیاتې حاصلې دي. د افغانستان د تعلیم د وزارت وینا ده چې نن ورځ د 9 میلیونو نه زیات ماشومان سکولونو ته روان شوي دي چې 60% پکې جینکۍ دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې که افغانستان ته د نیستۍ خوارۍ نه د راوتو څه موقع شته، نو هغه د افغانستان تعلیم حاصلوونکي زلمي دي، څوک چې به د تعلیم د حصول نه پس د افغانستان د آبادولو صلاحیت لري. په دنیا باندې لازمه ده چې د دې زلمو د تعلیم د حصول په کار کې د دوی لاسګیرنه وکړي.
د شام په ترکی سرحد باندې یوه سیمه کې د ترکی عسکرو او د دوی سره د شام دننه د ترکی پلوی وسلواله ډلو د کورد وسلوالو او د داعش پر ضد باندې دغلته کې سورځې وړاندې عملیات شروع کړي وو، او په دغه عملیاتو باندې امریکا ناخوښي څرګند کړې وه چې وایي باید ترکیه او د کورد وسلوالو ډلې دغلته کې د داعش پر ضد په شریکه عملیاتو کې. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
سیډنکاران وایي ترکی ځواکونو یو اونۍ وړاندې شام کې کوم عملیات پیل کړي وو، د هغې نه د وتو کومه لار نه لري. سیډنکاران ګڼي دغه عملیاتو سره به سیمه کې داعش پر ضد د امریکا هلو ځلو ته زیان ورسي. ترکی په چارو پوهه د منځختی سیړنې ادارې سره کار کوونکې گونال ټول وایس اف امریکا ته ویلي ترکی لخوا فوزی مداخلت د داعش پر ضد امریکایي کاروایانو ته نقصان رسوي. دی وایي ګمان دی د ترکی عملیاتو هدف به د کوردانو ډله وای پی جی وي، او دغه ډله په شاکېدو نه ښکاري. د ترکی ځواکونو وتل به هله کیږي کله چې وای پی جی د فرات چرکی برخې نه لاړه شي. دی وایي د ترکی فوج به شام کې ډېره موده پورې وي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ ویلي د شام هغه برخو کې د ترکی عملیات د قبلولو وړ نه دي، چرته داعش وجود نه لري. ګل پورس د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دوی په ترکی غږ کړی چې داعش پر ضد خپل عملیات محدود وساتي، او د شام جمهوری ځواکونو ته سنوي. د شام ډیموکراتیک یونین پارټي پی وای ډی او د هغې عسکري څانګه وای پی جی د شام د هغه جمهوری قواو د اتحاد برخه ده چې غواړي صدر بشار الاسد د واک نه لرې کړي. ترکی وایي دغه دواړه ډلې ترهګر تنظیمونه دي، خو امریکا ګڼي پی وای ډی د داعش پر ضد جنګیدونکي یو باوري او قوي ډله ده. د پی وای ډی تعلق کردستان ورکر پارټۍ یا پی کی کی نومې ډلې سره تړلې شي چې د دریو لسیزو راهیسې ترکی پر ضد جنګ کوي، او غواړي د ترکی کورد خلکو ته سیاسي او کلتوري حقونه وګټي. سیړنکاران وایي د ترکی لخوا شام کې د فوزونو موجودګۍ مقصد پولیس سره نږدې سیمو نه د کوردانو اثر ختمول دي، خو بیا ځینې سیړنکاران د ترکی د دغه ګام دفاع هم کوي او وایي دا د ترکی قومي مفاد خبره ده، او بیا دا هر څه د نړیوال قانون دننه لګیا دي. د ترکی د سیړنې یو ادارې ستراتیجیک ریسرچ ارګنایزیشن سره امنیتي چارو کارپوه حسن سلیم وایي ترکی د داعش د خطرو سره یو څه مودې راهیسې مخته، د پولې بل اړخ نه د راکټو حملو او ځانمرګي بریدونو ګڼ شمېر خام خلک وجلي. حسن سلیم وایي ترکی د ملګرو ملتونو د معاهدې چې د خپل دفاع حق هر چا ته ورکوي د 150 مادې لاندې جرابلوس ته درنه شوې دي. دې ذاتوي دا عملیات ښایي هر څه که د جولای 15 نیټې کودیتا ناکامه شوي، خو اوس هم فوز د ملک دفاع او مفاد ساتلو لپاره هر وخت چمتو دی. نه پورست د ترکی دفاع وزیر فکری سیک ویلی د هغه حکومت فرات حفاظت په نوم عملیات تر هغه جاری ساتل غواړي تر سو شام او ترکی په پوله امن نوی جوړ شوی. چې ورته ځینې څېړنکاران شام کې د ترکی اوږدمهاله فوجي موجودګۍ په سترګه ګوري. د امریکا یو پخوانی سفارتکار ایلن موکوویسکی چې دا وخت سینټر فار امریکن پروګرس نومې د څېړنې ادارې سره واشنگټن ډی سي کې کار کوي وایي شام به ترکی لپاره یو غټ کړکیچ جوړیږي. ښاغلی موکوویسکی وایس آف امریکا ته ویلي شام کې د ترکی موجودګي به د ترکی هدفونو پورې تړلې وي. کچرې دغه مداخلت د لاسه د ترکانو او کردانو یو نوی کړکیچ پیلېږي نو دې سره به د شام مسلې کې یو بل اړخ شامل شي. هر څه که ترکی لخوا شام کې د ځواکونو موجودګي او بیا د دې عملیاتو له وجې داعش پر ضد امریکایي هلو ځلو ته څومره زیان رسیږي د دې سوالونو ځوابونه لا واضح نه دي، خو زیاتره څېړنکاران ګڼي د پولې بل اړخ ته د ترکی خپل ځانګړي هدفونه دي. ترکی کې د منځ ختیځ چارو څېړنې مرکز سره کار کوونکي اویټن اورهم وایي داعش په اسانه د ترکی پولې ته اوړېدلی شي نو د دې عملیاتو اول مقصد داعش په شا تمبول دي. خو دې سره سم د پی کے کے عسکری څانګه وای پی جی هم دغه سیمه کې حرکت زیات کړي. ترکی د وای پی جی مخه هم نیول غواړي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د نیسته او د عدم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی. خو باوجود د دې نن ورځ 2.8 میلیون جینکې سکولونو ته نزي. د جینکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جینکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جینۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جینکو د کورنو مالی حالت دومره ښه نه وي چې هغوی جینکۍ سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جینکۍ په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جینکۍ دومره قابلې نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جینکۍ دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بایلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جینکو له نارینو استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نوي اغل د جینکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جینکۍ صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جینکو ته سبق ښایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانې ډېرې کمې دي. په دې سبب د امریکای حکومت د جینکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جینکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکې ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم ګریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتي پروګرام له 25 بلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جینکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جینکو را روان کول ته د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جینکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده. کوم چې موږ د نیستۍ د ختمولو او د جمهوری او د صحتمندو معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جینکو نه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي چې دا شان دوی د افغانستان د جینکو را روان کول ته تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې سلسله شروع شي چې په هغې به ګرد افغانستان راپورته شي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیورا ډیو دا خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اجازه غواړو، خبرو ته غواړو او په دې سپوږ د مشر ډو خبرونه ته غواړو. سید الله فمان.